سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلک لاس تویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بد به اورپیښ شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندولو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې لکتر لګه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي افریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادیفول وایي تر هغو چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر سر خبرې ونه کړي دوی فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلي وادیفول ویلي د دوو دولتونو حل لاره اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سوله ییز خوندي او باعزته ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. له دې سره د هغو هیوادو شمیر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیت هیکست هم د مراسمو ویناوال و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیل رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10 په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېد او سا یې ورته قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبریږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وای چې کچیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خپرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولې خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ ټلیفوني شمیره اعلانوم: 00202300111. یو ځل بیا دا ټلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لپاره کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لرئ مطرح کړئ. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېر تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څارئ، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثر شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډېره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډېر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډېرې متاثره کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثره کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوایم، نو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دې نه لویان چې د لوړ عمر درلودونکي خلک وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دې نه هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغوی یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی هغه ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبلا د ټولنیز ژوند لکبلا چورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یا د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسي کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې د هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای شي د هغه نشي مراد کولای د مختلفو حالاتو لکبله، یا هغه ټولنی او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یو کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متجرب کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا د هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښه پاک او بوتا لاسرسي ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسي ونه لري، په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغي باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل چې لرل هغه د لاس اور کوي، چې کله هغه خپل مالی توان د لاس اور کوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار دफार د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. هم دې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظر چې کله من د عام روغتیا د آینه کونه د امراض او په بیرنۍ حالاتو کې د امراض غره پیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیک گراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه کې بیرنۍ حالاتو کې د ناروغي او خطر کېږي او متضرر کېږي، نو دای تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر دغه سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټولو ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخصه ناروغي په نښه شوې دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوې دي او په چټکۍ سره خپرې شوې دي، د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوې ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړنۍ حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤلو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سویته غزی باندې د اخته کېدو د شیوع چې ده دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سویته غزی دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنیو حالاتونه وروسته کوم ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي، یا د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم. خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیرانیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیرانیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته. او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یو لسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2023 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه سي د پدژمی په موسم کې د سینه بغل ناروغي هغه ګوري، د شری ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دي چې لا تر دې هم ځاتې هندلس مختلفه ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي. او داغي هفتوار ریپورت د عام روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي، او داغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دی، او د عام روغتیا وزارت د خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي، د ناروغي وي، د ناروغي د شیوع، داغه د بعضی وخت د پلاتنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکیږي، او دغه د نه شریکېدو به مخفل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عام روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي، او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عام روغتیا په وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي، څنګه به وي، څنګه به راټولیږي دا ارقام تحلیل، هغه نو د هماغه خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عام روغتیا وزارت کې هغوی په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم، خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې.
بله،
همیشه دغه فعال وي، تقریبا د 2010 کې یو ورس کال نه راپدې په دا په هیواد کې موجود دی.
بله،
خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنۍ حالاتو کې یا په غیر بیړنۍ حالاتو کې اوټ بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي، دوی دې په هغه وخت جواب ووایي. دا ممکن ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خدا سره واقع راغلی وه، څوک خورا نغلل، پلټنه ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي، خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب. طيب کور وزن شتر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل دغه ناروغي او چې د طبیعي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري میلمه مو دی ډاکټر محمد یوسف طيب. نن دا خبرونه د لزلزلیا و نور طبی پیخو و استراری حالات سر پتر تړلو ناروغی و موضوع تزنگره شوه. یا واردون که هم دی واتساپ لاری را سر وصل دی. بله میره بانی زن رو پی جنه چوک او لدکتر سر نکوم پختن لاری میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. چوک او لکم زی او لدکتر سر نکوم پختن لاری.
مننه. البته دا تلیفون للی که سر وصلیم واتساپ نلارم. اجتوخی مستاسی دایمی همکار او ریدون که در زبال ولایت شجول اول سالیست.
بله دوخی سب خبرمان تکر اغلاست. خوشحال اسم چه غک به اورم لندم او ویلی دکتر سب نتسه پختن لاری
منانا نوری اس نوری سب تا استاسی امند خدروار ملمان دکتر سب تا استاسی تخنیکی همکاران تو طورتنی که هیلی رفتر امات لندی کوم نو موضوع پا چه بارکی ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه له زلزلې او نورو طبیعي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوي دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ماستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خوارزواکی چې ډیر خلک دغه عادي د ډوډۍ مړې ډوډۍ څخه هم بې برخې کیږي چې دوی درلودله په هغو سیمو کې. نو له دغه سره تړلې ناروغیو باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ که نه؟
مننه. موږ رښتیا هم په افغانستان کې البته تاسې طبیعي پیښې ورته وایاست، موږ خدایي پیښې ورته وایو، خو سره یو ځای ته راځي. نو دا الله پاک تقدیرات او ارادې دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خورا به سو ودې ته چې افغانستان رښتیا هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې، نو زموږ وطنوال یې د سترو مشکلاتو سره مخ کړ او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مختر لوارتو له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله موږ ته وسه راسي یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومبني تدابیر څو چې موږ هسپتال ته رسوو، نو دا کوم کار واچوو؟ دا زموږ پوښتنې.
بله توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې. لکه چې بل اورېدونکی نشته ده، ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې.
مننه نوری صاحب، تاسو هم او د توخی صاحب نه هم چې په سپارونه کې برخه واخیسته. اما د توخی صاحب په خبره باندې دا خدایي پیښې معمولا داسې وي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخی صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس په خو داسې وو چې خلکو به د رود په خوله کې، په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوې، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي.
دا یوه غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس پرته دی چې 50 کاله کېږي سیل پې نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وخت کې کوم راغلي دي همدغسې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کوم بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کیږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمی بدلونونو څخه د متاثره کېدو پر رابطه باندې پروګرامونه طرح او تدبیق کړي. نو د اقلیمی بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمی بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو 100 کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خوړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پریږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایفره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر په دې خطه سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیږه ده چې لږ ټکانو موخ او دا تیږه چې ده نو یو 3 4 5 شمدابیسه خو لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیږه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. او په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې کې دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږې او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې موږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت په شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمی موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا